آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنو یې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورتا بیا دبليو اف پی یا د خورون لیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې دولسنیم میلیونه کسان د خورو د نه خوندیتوب لړوړې کچې سره مخامخ دي څو شي چې د نړیوالو مرستې مؤثره تمام شي او د بیوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنون کې سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه هم مهیروي راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه پوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیری نیم کال لایسي د لوی احمد شاه بابا د روغتیا له مدینې څخه د علي نرسینګ د څنګه څخه پاره غوښوم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سیوی دي بل چې موږ ته منجو یا داخلي مؤسسه ته ورجو هغه زموږ څخه د وزارت ته سوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهاند ګرځي چې ار یو زی پی پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت ته څوی ډیپلوم راوي نو تاسو باندې چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ژغ دي تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړل سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسي دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږ میاشتې کې خو مخ کې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپور میاشتې کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسي دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهیږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي د ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بل ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی ته جسي وره تاسو وو ظلمونه یې ورسره کړي وو بندیان دي تر اوسه هیڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کی او کارخانه وي شی ورته پاله کی چم ورته وکي د ځوانان بیکار دي خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه ستا چې د ماشام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لند پیغام دغه دی چې ستاسو ما د غوښتنه د ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات تعلیمی حالات او دلته د مخاورو کسانو سره ونی چې هغه خپل ستونزې ورته وایي دوی بیا د ریپورت امارت اسلامي ته وړاندې کی او د نړیوال ټولنې ته وړاندې کی چې دا خلک د ستونزو سره مخ دي ک نړیوال سازمانونو د کومکې سازمانونو مرستندوی زموږ سره بار په بخښو کې بیا امداد وکي او بل دا د شتاسو مدا غښتنه د شتاسو د زبی علماء جهاد صاحب سره غښتنه وکي چې د تیسي پروګرام ته ملما کوي د تعلیم باندې د انجونو د تعلیم د مندس پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غزه غزاګانو کې ورسره تللې، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به دی د شریعت نه نگاه سره داسې پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شریعت ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرې معلمې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای ولاس د خدای واس لاس ورغورځولې، یا جامع مخ ته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غوبغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هوا د تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکټران راولو. دغه زما له نظره دا دغه کدی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړله چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته ونه که دغه تر شپږمه لیې د تر شپږمه لا نسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي که یې نه غواړي، خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی. دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لیکلې مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. اسخالۍ د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګسی وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوانو، خدای شته ښه ځوانو، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، سې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپېژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیلې د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي. کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال د پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښ شي. شش کال گرمی زیاتی دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي کتو دي، دا مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار او غریب او ولس دا ولاق یا دیج یا دا دی خپل په شک کې دا دی ټول 400 پیره جمع کې سره ځان تیرځي، په دې کې نه خوار او غریب ته رسیږي نه بل ته رسیږي نه بل ته رسیږي، دا ټول دی خپل په شک کې. دا مرسته چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسیږي خوار او غریب ته نه رسیږي، نو دا موږ څه کوو؟ دی خپل په شک کې نه موږ ته یوه ولاقه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوړی په خیر نه جوړ نه شپورز موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالۍ یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړ سی بدل شي نور هیڅ لتاش نه نو ور د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول ور لسوار می نورم درته ویل دی سیو قاضی یو ولسوال پاکستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت په جوړوي که به ملت جوړي، په موږ په وځ زور باندې په ملت باندې جوړي ولې غشي کار کوي؟ تاسو دولت یې د ملت خدمت وکوي، موږ د تاسو خدمت کوو، موږ د تاسو په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی د سره دغه منډې او ترنډې هم درسره کړې، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا قبول نه شي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بېخي څوک پاملرنه نه کوي. تا د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بېخي نه روډ شته کې نه هسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا اله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې خمارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سی وس دی ارې وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرک ته خوشحاله د خدا سي ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیات دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیات په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیات دا نه دي، اصلي مدنیات دي موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان سیاغه پردا هیوادو ته لاړو، سیاغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لخپاره کار کولای سو، یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې وته نه غوښتنه. او هیله مو دا ده د مجاهدینو سي په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي، او د انجنونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکټران ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. مګ هم در تخباره کړ په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو، او دغه راز ویل چې خلک بے وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم ویل چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو لمرستو سره سره ولې د بے وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده، څه وشي چې اوسنۍ حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنون کې ازرخ حافظي پختلای دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله پخپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بیندلی او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکو مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکه ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې 3 کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پر لپسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري، او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې 3 کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور په مرستو باندې لاسنیوی دی؟
3 کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته بل هغه مخې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیارډونو ډالر خو کرا شو د طالبان واکمنۍ ته،
یعنی سلطیاي دغه سندې چې یوازې په دغه 3 کلونو کې، بل دا چې په 3 کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دی چې دا مونږ هر څه چوغړ وغسی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
اوس هم راځو د ورک شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 68 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او یادونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاس. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اصابی تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسو دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې، او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سی، یا یو زنګ وک، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي، ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو ک کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 1 0 3 0 0 9 3. یہ وار بیا: 0 1 0 3 0 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و راډیو ته زنګ وم. از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم: 0 5 3 شپیته چلور سو چلور لخدای پامان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکات. زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مې د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمیره یو ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادہ رادیو محترم اوریدن کرکون کام کاران سلام نومنی په خاص طریقے تیار روشن سے محترم ته په دې لوي ته شبع زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ تخه زما ولد خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراورات کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی وسیدن کیو تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نستنو کدار جازروی یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 010 1 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمیره ده 010 1 4 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 010 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 010 1 4 3 9 2 0 8. یعنی 010 1 4 2 8 9. همدارنګه 010 1 4 3 9 2 0 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدي سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Zai
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی له شغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انډو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز سره لمه ګردیز په مرکزی لیسه بل هلي سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1915 کې لګیلې چې خبري شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حکومت پانځي ته بریالي شوم په 1914 کال کې بیا د اداري دیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوار څنګه ولوسته
خبره پتا ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس په دوه څنګه لري او د قضا څنګه د قضا او سرمولې څنګه ورته وایي او بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د اداري او دیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شو
رسامي خو دا څه و چې د هنر سره کوم چې زمامینه د ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مينم پیدا شو اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خط د خپل سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهم وي ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډیر تشویق کول ما چې ماشاءالله تاسو خپل خط لیکلی دا ښه خط لیکلی دا بیا نو دغه ما سره ډیر زیاته خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او د هنر مې راسته چې مخته پرک روان ک نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنې
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوري زموش ملما انزورگر خطات او شعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاتی هم کوی؟
او بله.
خطاتی سره نور خلق تمره مینه لری کله چې تاسو یو شی لیکي خلق تمره خوشی درسامي په باره کې خو ویل کیږي چې هر چا خوخیږي.
بالکل دغه خطاتی چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیز کوي. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپله دغه کلي کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لږ لږ بلد یم او خپله چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم نسخ خط او خپله دغه د ثلث خط دغه ډېر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک چې شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطات مې کنه خطونه هم دغه سړي کله چې سره یو خط زده کی یغه بل خط زده کول ورته بدون مشکل نه وي. نو دای کوي چې ډیر اسانه باندې را خط زده کی. خو زه خپل او ممکن نسخ زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتی څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. خو که چېرته کې دغه خپل د هنر سره چې کوم استعداد لري، یو لارښود ولري، دغه خپل هنر نورم غوړولی شي یا نورم ښکلا ورکولی شي. زنه خل داسې چې مثال فطري یا د اول نه چې ښه خط لیکی شي او هغه اصول او قاعدې ورته معلومې نه، زما په نظر لارښود اوسه ډېر مهم ده، ډېر ضرور ده چې لمیا سړی کولای شي چې دغه خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال څه پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل زنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکی شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو همدرنه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبره ده چې سړی هغه خپله خواري، زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینهوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې، شاید تا خپلې غلطۍ د معلومې نه شي. کله چې ته یو استاد ولري، تا تمرین ګوري، تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې ښه د نورم ښکلا پیدا کړي.
ښه، اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګري هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغني رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غوندې دي. مثال عموم کې ډېر یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلې نه چې زه د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی. ما پنسل رسمي زیاته کوله، یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي، ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي. ما بیا ساده رنګونه شروع کړه او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ دا، بل ساده رنگ دا، بل پنسل رنگ دا. یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغني رنگ نه کاروي؟
نه، روغني رنگ مې تر اوسه نه دا کاروله.
کوم یو اسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلي رنگ واسانه زکه چې کاغه کې ته پیروتنه کوي یا غلطی کوي نو پنسل پاک دی ملګری را خو بو رنگ مدا سي رنگ د شه کې ته به ضرور وسیږي کومه خطا کې بیا پاکیږي نه جبران بیا نشته زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي اسانه ده
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم
او دا اتیا ضرور دا مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلي رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غبد المر نه ساتي ته به دی ور دی وړاندو مثال دا شي باید ونه شي ورته دا رنگ خرابي یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتره دا غولري پنسلي رسامي هم دا سي دا پنسل رسامي کې ته باید کوشش وکړي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس دی ورغي وسره بیا راخت لنګيږي ولته بیا ښکلا ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي نور کدا چوکاټ شي بدمر دوامي بیا زیات او بل غلام ډیر زیات دي ځکه چې یو کلاسیک غونتا موډ لري دغه
آی په انصورګری کې مو هم استاد درلود کمو بلزان پیل کړ او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بلې زما خو لومړی استاد هغه خپل ولد صاحب د فلارجان مې د چغا د ما د خطاطي هغه د انزورګری او شاعري استاد بیا چې کله زګردي سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نومو هغه تر نه سي کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد نور نو هنر دا سیدا چې په تمرین په سیدا چې څومره زیات تمرین کې هغه مړه د کار خپل کېږي سکیږي اوس ځنګړی استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخته روان یم
که یو څوک غواړي شي انزورګر شي څه باید وکړي لکه زه یې پیل کی
لومړی خو باید د خپلې ورکیا ته وګوري یعنی انزورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي کته د یو شي سره انګریز سره مينو ونه لري علاقه ونه لري بیا نه کیږي لومړی مهمه خبره خو د مينې ده بیا شروع د جزئیات غوډي چې مثال جزئیات به شروع کیږي یعنی هغه شې نرسن کې چې غوډي ساده وي اسانه رسنه یعنی که زه غواړم تابعیت رسم کوم غواړم چې انزورګر شم کنه دا څه نه کیږي په اول ورکول منځره راواخلې غر راواخلې ونی راواخلې ورونه راواخلې نه ته په جزئیات باندې به کار کوي یو جز به ښه زیات رسم کوي کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع دی جزئیات نو کې یا یو بل څه غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کې اغه کوم جزئیات مهمې ته بوال پزرو غرسم کې بیا غوښ شو بیا شونډ شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړ چې کوش بیا یو بل وخت کلی خو ورغره
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده خو اغه اصلي چې هغه ول کله شروع کیږي کنه کار یو روحیه لري کنه اغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مينوي او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو دا څه کیږي چې کنه تاسو شاید هغه کار سخت کار شي او که ته پیل وکړې هغه سٹارټ وکړې شروع وکړې نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړی یو تیر کال او بل لږه سورځ مخکې دی شو زما هڅه دا ده چې د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال ریواج کما د یو څه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دي پر ځخ باندې پوي شي وي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمه دي ننزور کړې مثال یو زړه ژوند مې راوښسته تاریخي زیارت مې راوښست بل دی وطن غرونه مې راوښستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګری وي دې ته یو ښه احساس ورکوه د دې دکانونو مې راوښست تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته نو دا به ان شاء الله ورورو د غلړی روان وي او پر خپل کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې هغه دی هنر هغه وی ګوریا هغه بل چې دی وسره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمې نو مر کړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل خونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کا. بل دا و چې دا نن درتون کې ما درې برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېمه د رسامي وه. دا نن درتون مې دلته جوړ کړی و، او موخه مې هم دا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازم یو غدا و کنه چې د نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال دلته مې یو میز ورته ښه چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلو ما څوک چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېده لیکنه چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشاله او ډېر راضي وو. ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان دي، مکاتب شاګردانو کنه. یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالا حصار و، د بست کلا و. دوی د دې اړه مې یو څه معلومات هم ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شان تفریح وستیو کنه. د هنر اغېز بیا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا کې تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله و چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله، او موږ معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. رغلو وس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما په مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه. دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپل پلار هم چې شعر لیکل، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو کنه، ما په نه ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوي؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست په کار دی، ډېر کار په کار دی، تمرین په کار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوي؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد سرلي خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي کنه، کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده. کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرسته ټولنې ته وجبه ورکوي. کته غلط شعر خپروي یا داسې شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي دی په اړه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا، او څنګه کافی اړ دي سره تړلې دي، او کوم فکر یې ځای کړی دا، او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا. یو خدا خبره ده، او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونډه خبره یې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې ما نه بل څه شیر کړی ده، او دا مو سره خېږي. بل دغه د سړي هغه د شیر چې کومه برخه ده، د فکری زاویه چې ده کنه، د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې داسې چې د چا نه متاثره کېږم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شې، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامي او شاعري او خطاطي سربېر نور څه مصروفیتونه لري؟
بالحال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم، د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتون فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، هغه د ماګه د معرف په حساب باندې دغه مونږ زمينه تدریسو. اوس هغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسیدلی یو. په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسوي نه، داسې یعنی یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دی کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رزمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو مچې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقه وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلي ته راغلم، د وبخې دی هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو، هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسې اني د یو مونږ نه کول شي د کیټ کې دا ورته شو کومه، په چې کلی تر هغه لمه بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خوله د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات د ډیر ارتیا د ورته سره یو کې مطلب کې، بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غرض د کی چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو، ځکه د ټول ماشي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده، مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځم که نه، د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا ده چې یو کورس لازم هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د یو کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله، دا کې شامل دي. بله،
نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوان څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویخیږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویخیږم اول خو پلان جوړ کړم، یعنی هره شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیر کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جونو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ مستیم، بیا د ښوونی شروع کېږي، بس هم پورې دغه کوم ګروپ وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو انګېزه لرم که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نوونونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابونه مې شته، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا بس ما نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکی چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکم یا بل چیرته چې وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلما خال اوري زموش میلما انزورګر خطات او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډېر کتابونه لري له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه، ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دتون جوړ کړ، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري ته، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی چې دوی ته د ونې لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې خپل کې ته ورکړه، بیا دې ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي تکړه دي دا شان کې مهم او څنګه مطالعه کې، بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي پراتون چونه کې به دې لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دې په سویه باندې کتابونه، مثال ديني نوولونه دي، لنډ کیسې دي، د ارواحان ديني کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر اخلم به په نور شګدان باندې اخوم، دا سي دي مطالعه او سیګر شافر سم او څه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وي، دا خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او آتا په خبرې کوي.
بلې، که زه دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر شو کارونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتلته د مکتبونو وغیره نه وه، یعنی هغه دومره سواد نه لري، هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځوش نرکته کومه کټګوري چې ده هغه مثال چې په لوست دکوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزور ده، یعنی ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري، نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم بچ دي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خداسته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبخښي، د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوستل، دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دی، ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل.